کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. له ازادۍ راډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو د هغې مشورتي لوی جرګې پر تیاریانو دی چې حکومت د طالبانو د 400 پاته بندیانو د خوشي کېدو لپاره د سلا مشورو په هدف رابللې ده. نور مطالب هم په دې مجله کې اورېدلی سي. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د وسلوالو د انتقال مسؤولی نیولی. نړیوال بانک افغانستان ته 210 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه او د پاکستان حکومت د خپل هیواد په نوي نقشه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر شامل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤولی نیولی دی. دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش یو مهم غړی محمد سعید بیګاش په کونړ کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. د خبر پاڼې پر اساس د داعش دغه مسؤول له بهره د داعش یا اسلامي دولت ډلې غړي او د هغوی کورنۍ افغانستان ته راوستل. دفاع وزارت په خپل خبر پانه کې زیاتوي چې د محمد سعید په نوم د داعش دانی ول شوی غړی په جلال آباد ښار کې د ورستۍ تروریستي حمله یو طرح وو. د رواني اونۍ په پیل کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې د دوی ځواکونو په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د استخباراتو عمومي مسؤول اسدالله اورکزی وژلی. اورکزی د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمه اوسیدونکو یو چې د داعش په قصاب مشهور او په سیمه کې د داعش د اړیکو مسؤلیت په غاړه درلود. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د چنن په یو خبری غونډه کې د کورونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په اړه خبري کولې. همدارس وویل د کورونا وبا خبرېدو تر اوسه د دغه هیواد 1.15 سلنه خلک په دې وایرسو اخته شوي دي. دا سروې چې نن خبره شوه شي چې د کابل 3.5 سلنه خلکو د کورونا ناروغي تیره کړې ده. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا اداره تمویلوي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې د 280 میلیون ډالرو بسپنه شامله ده چې له افغان کورنیو سره د کورونا وایرس په وړاندې مالي مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیون ډالره د کرهنې په برخه کې او خوراکي موادو د ارزی پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې د کووید 19 پر مهال له افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي موادو په برخه کې پروګرام به د کرهنې او مالدارۍ وزارت تطبیق کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسي جرګې د ملي دسترخوان پروګرام طرحه رد کړه چې ګواکې دا پروګرام د پراختیایي پروژو له بودیجې تمویلیږي. خو د ولسي جرګې د دې پریکړې په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې نړیوال بانک دا پروګرام تمویلوي. ولسمشر محمد اشرف غني د چنګاښ په 28مه په ټول هیواد کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان پنون پروگرام اعلان کړی وو. د افغانستان د کرکټ بورډ په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغاړي د جوړولو چاري پیل کړې. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس دا لوبغالی به په 2000 متر مربع ځکه کې جوړ شي او د 4000 نندارچیانو ځای به لري. د معلوماتو له مخې د دې لوبغالي چاري به په 1.5 کال کې بشپړه او له لوبغالي به استفاده پیل شي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد یوه نوې سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې خلکو ته ویلي چې نوې ملي نقشه د کابینې لخوا تصویب شوې او له دې وروسته به د دې هیواد نوې رسمي نقشه وي. دا کار د جمو او کشمیر د نیمه کورواکي د نیمه کورواکي د ختمولو پاړه د هند حکومت د پریکړې د یو کلن کېد په مناسبت شوې ده. هند 2019 میلادي کال د اگست په 15مه د جمو او کشمیر سیمې او لداخ سره جلا کړی او واکې نوې ډیلی ته وسپاره. دا کار په کور دننه د کشمیر د خلکو او د هند مخالف ګوندونو له غبرګون او په بهر کې هم د پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نورو هیوادونو له کلک مخالفت سره مخامخ شو. هندوستان د پاکستان لخوا د یوې نوې سیاسي نقشې ترتیب یو بې ځایه کار بللی دی. هندي چارواکو ویلي د پاکستان دا کار نه قانوني اعتبار لري او نه نړیوالو ته د منلو دی. او د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر سل تنو ته ورسید. له 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. پخوا ویل شوي وو چې 8 اویا کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جور کیتانی نن رسنیو ته ویلي چې 2 جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمېر زیات شو. د سه شنبې په ماښام چاودنې د بیروت په یوه بندري سیمه کې د 2250 ټنه امونیم نایتریت یا سری د چاودنې په نتیجه کې شوې چې له کلونو دا سره هلته زیرمه وه. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی او د کابینې بیړنۍ غونډې وربللې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغان حکومت د سولې مشورتې لویې جرګې لپاره په تیاریانو بوخت دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون وایي
سبب میلمانه کابل ته رسېږي. ځینو لرو ځایونو نه میلمنو ته دعوت ورکړل شوې ده چې هغوی حرکت وکړي، او ځینو ځایونو چې نږدې دي نو هغوی ته به سبب بلنه ورکړل شوې ده چې سبا هغوی راورسېږي کابل ته.
د لبنان پلازمینې بیروت د سه شنبې ماښام درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر سلو تنو ته ورسېد. له 4000 زیات کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې به مو په تیرو څو میاشتو کې د قرنطین له کبله د ښځینه سوداګرو د فعالیت د کمیدو خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. په نشو روژ د کسان نشي توکي له کومه کوي
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شان نه وای په کلي کې یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي.
بشپړ پروګرام په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. زه فریبا ظاهرم په تخنیکي چارو کې طاهر روشن راسره دی. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د هغو 400 طالب بندیانو په تړاو چې حکومت یې خوشی کول ځندولي د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دی. دغه جرګه چې ټاکل شوی د زمري د میاشتې په 18مه یعنی د جمعې په ورځ جوړه سي، ولسمشر مڼی ویلي چې ولسمشر بل دې موضوع سربیره د خلکو واوري چې څنګه او څه ډول سوله غواړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زموږ همکار اجمل تورمن راکوي چې د اوس سره د کابل سټوډیو څخه را سره پر کښ دی. اجمل، د جرګې ته جوړې دوه لپاره د تیاری ورستي زیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. مخکې له دې چې زه د دغو تیاریو د جزئیات په اړه تاسو ته ووایم، یوه مهمه موضوع هغه ده چې د دغې جرګې د جوړونکي کمیسیون مشر معصوم ستانکزی همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، دی په یوه خبري غونډه کې خبرې کوي. ښاغلی ستانکزی هغو پوښتنو ته اشاره وکړه چې په څو وروستیو ورځو کې زیاتې شوي دي، او هغه دا دي چې ولې افغان حکومت چې کله 400 بندیان خوشی کول هغه وخت کې جرګره ونه غوښته چې اوس د 400 بندیان د خوشی کول لپاره جرګره غواړي. نوموړي وویل چې دا ځکه چې ولسمشر د دغو 400 بندیانو د خوشی کولو واک نه لري. ښاغلی ستانکزی په دې برخه کې جزئیات ورکړل او وویل چې دا 15 کټګورۍ خلک دي. یو هغوی دي چې په اعدام باندې محکوم شوي دي، بل هغوی دي چې په قتل محکوم دي، سړي تښتونکي پکې دي، د مخدر مواد موادو قاچاق کوونکی پکې دي، او بل په اداري فساد، مالی فساد او اخلاقي فساد ککړ کسان پکې دي چې ولسمشر د خوشی کول واک نه لري او باید جرګې په دې اړه باندې پریکړه وکړي. د تیارانو په اړه تاسو ویل بلې تیاریانې روانې دي، د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویان فریدون خزون شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د میلمنو را انتقالول شروع شوي دي، په دې اړه به د ښاغلي خزون غږ واورو.
سبب میلمانه کابل ته رسیږي، ځینو لرو ځایونو نه میلمنو ته دعوت ورکړل شوی دی چې هغوی حرکت وکړي راشي، او ځینو ځایونو چې نږدې دي نو هغوی ته به سبب بلنه ورکړل شوی ده چې سبا هغوی را ورسیږي کابل ته. او په دې اړه کوم کمیسیون چې ټاکل شوی ده هغه خپل کمیسیون خپلې چارې شروع کړي دي، او هغوی د میلمنو د هرکلی او د دې تنظیم چارې پر غاړه لري، او کمیسیون رسما خپل کار شروع کړی.
فریبا جان، خاغلی خوزون ویل چې د ملي مصالحې عالی شورا په دغه جرګه کې ډیر مهم رول لري. بله
بله، اجمه د دې جرګې په اړه د طالبانو خبرګون څه دی په دې اړه راته وایست؟
موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو. د په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې. خو هغه څه چې یادولو دي هغه داري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا برادر سره د ویډیو له لارې خبرې کړې، او ویل کېږي چې د بندیانو پر موضوع باندې ډېر تمرکز شوی. خو مخکې د طالبانو ویلي و چې بین الافغاني خبرې د شروع کېدو لپاره د بندیانو، البته د ټولو بندیانو خوشی کېدل اساسي شرط دی، او مغه بندیان به خوشی کیږي چې په دغه لیست کې شامل دي. خو ولسمشر مړې ویلو چې دا د ولسمشر واک نه دی، او اوس هغه دی چې ورته جرګه غوښتل کیږي. بلې فریبا،
بلې. او کپلن دا راته وست اوس چې د دغه جرګې لپاره یوازې یو ورځ پاتې ده، امنیتي تدابیر ورته څنګه دي؟
بله، د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامد چې ما وپوښتلو هغه وویل چې د درې ورځو رئیس ورته امنیتي تدابیر روان دي. ګډو ځواکونو خپل چک پاینټونه په ښار کې جوړ کړي دي، او دوی وویل چې هڅه کوي چې د جرګې په ورځ کوم امنیتي پیښه رامنځته نه شي. دغه شان لوی جرګې خیمې ته له نږدې سیمو هم خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې امنیتي تدابیر نیول شوي، او ان د دوی په کوڅو کې هم امنیتي ځواکونه ګرځي او ګزمې کوي. بله فریبا جانې،
مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو، د دې مسلې د لانور تحلیل لپاره په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره د ټلیفون پر کښه ده. مېرمن کړوخیل، خبرونه تاسو سره راغلاست.
سلامونه، مننه.
استاسو څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4500 زیات طالب زندانیان خوشی کړي دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړي، او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی، نور نه خولې همسته، استاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایي چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کرونا تهدید سره هم مخامخ یو. مو متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تهدیداتو برسره د جرګه وواړي، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او سره رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه وواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کارخل، ولسمشر غنی تازه ویلي دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3500 افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربان تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي؟
اما لمدر ما خوبه چې موږ افغان کوشي نور افغانان ته قابل د کابل نه ځنه په کوم چې طالبان د دې وژنې څومره کوله چې توجیه کوي او هغه کوم بهانه چې د جنگ دوام د پاره و د امریکایانو شتون څو وسو اوس په مفکره باندې رسیدلې نه د افغانانو وژنه اته رقم توجیه کوي یعنی کا افغان ولست او ولست مشه د فقط د پچ د افغان کوشي تک د پایتخت کې خو د شه د لپاره د جرګه راغله چې د ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په تاسو جرایمو وبشي ان باور چې وی غوښتل طالبان چې نور لست ورکړي چې تر څو پورې دا په قتل په اختطاف په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توسط کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه د ځکه قانون ورته اجازه نه ورکوي نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصله ته ورسیږو چې هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې لږ باندې یو مشترک یو تجربه درو. بله، امیرن کرخل ما هم دغه غوښتل چې دغه دولي او پښتون ورکم ساسنه کپلاندو راتوس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکیلو لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پاتې ورسیږي او هم پر دواړه اړخونه راضي وي.
مالم داد ما وره چې نور افغان کوشي افغانان ته قبل نه د امیدواره ما چې دواړه طرف دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله اقدام چې په یور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي شي د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي چې تر څو پورې نور توجیه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لار پیدا کړو.
ډیر زیاته مننه کوم په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل کور مو ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خلک آزادۍ راډیو اوري او سم د پڅو سانیو کې به د افغانستان اقتصادي خبرونه د کابل استډیو څخه واورو. زما همکار اجمل ترمنی وړاندې کوي. البته دا به دویم چې وړاندې په خبرونه کې موږ نور راپورونه او مطالب هم لرو چې یو مهم راپور مو نړیوال مطلب دی د لبنان په اړه دی چې د لبنان د پلازمینه بیروت د سیشن به ماشام په درنو چاودونو کې د وژل شوو کسانو شمیر سلو تنو تر رسیدلې دی. زرګونه کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. په خو ویل سوي وو چې اتاویا کسان مړه دي خو اوس د تلفاتو شمیر لوړ سوي دی. په لبنان کې د سره صلیب نړیوال مرستندوی مؤسسه مشر جورج کیتانی نن رسنوي ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راستل سوي دي او ورسره د مړو شمیر زیات سوي دی. دوستانو تر څو چې همدا خبرونه چمتو کیږي بله دا راپور به وروسته باور خو اوس زما همکار اجمل تورمن د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د نړیوال بانک اجرایی بورد 280 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د مرستې دوه بستې تصویب کړې. د مالی وزارت وین شمروز مجددین ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک اجرایی بورد د کووید 19 له کبله د منفي اقتصادي اغیزو سره د مبارزې په موخه د 380 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت د ملي دسترخوان او کرنې بیړنۍ پروژې او خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره له افغانستان سره د مرستې دوه بستې تصویب کړي. لنموري پروژې په ټول افغانستان کې 2.9 میلیون کورنۍ برخمن شي چې د میګي دسترخوان پرګرام دولسي تړون له لارې مخ ته وړل کیږي. همداشان نوې پسلو کې هغه خښتونه چې زیانونه لیدلي او ورځینی عاید 2 ډالر او یا هم لاغه کم دي تر پوښښ لاندې راولي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی وی نن په جوزجان ولایت کې د تور انګورو حاصلات چې ممیز ورنه جوړیږي د طبیعي آفت په خاطر کم شوي دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان مجلس کال په پیل کې اټکل شوی و چې د دغې ارزښتناکې میوې حاصلات زیاتیږي، خو آفت د دغې زیاتوالي مخه ونیوله. په افغانستان کې له یوې خوا په ځینو ولایتونو کې په کرنیزو حاصلاتو کې د زیاتوالي خبره کیږي، بلخوا په یو شمېرو ولایتونو کې بیا د کرنیزو آفتونو او ناروغیو له امله کښتونو او باغونو تا د زیانونو د رسیدو خبره هم کیږي. مخکې له دې له یو شمېر ولایتونو په غنمو کې د مرض لګیدو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مو واردل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس ورځو نړیوالې موضوع ته. د لبنان د پلازمېنې بیروت د سه شنبې ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر سلو تنو ته رسېدلی دی او له څلور زره زیات کسان په دې پېښې کې ټپیان شوي دي. نور تفصیل سفیو لاستانک زیږه کوي.
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه. چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي. د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی.
انه یوم حزین، بیروت منکوبه، لبنان مصاب.
دا یو غمجن ورځ ده. بیروت کړېدلې، لبنان یو ناورین وهلی. دا یو ملي ناورین ده. کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي، او دا چې یو ناورین په لبنان راغی، بیروت غم ځپلی دی او ټول لبنان له یو مصیبت سره مخ دی. دیاب ګواښ وکړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نه شي. وی ویل دا یې له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرومرو حساب پرې کوي. د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی. هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل.
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې له لبنان سره ودرېږي او له لبنان سره مرسته وکړي، څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو. د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند یې داسې پیښه نه وه لیدلې. د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو له لبنان سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابي توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم ورسو کابل چپ رسپانو ته چې نن پر کوم مطالبه باندې پر کوم موضوعات باندې تبصره مقاله لیکل دي، ناجیه صافی د رسپانې کتلې دي.
هشت صبح نه دولتي ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو اټکل کړی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په پروسه کې د خغلی غنی ستراتیژي هیڅکله امریکا ته د منلو نه ده، ځکه امریکایان تر ټاکنو وړاندې د دې مسلې د حل غوښتونکي دي. خو ورسپانې ادعا کړې چې خغلی غنی د سولې پروسې په نتیجه کې د یو لنډمهالي حکومت جوړېدو ویره لري او دا به لامل شي چې د سولې پروسه ځنډنه شي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی تر ډیره لیوالتیا لري چې د امریکا نوي حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي او ممکن د امریکا رامنځته کېدونکی حکومت دغې پروسې ته په بله سترګه وګوري. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې پروسې په وړاندې نوی خنډ د حکومت یو محتاطانه اقدام دی چې دا مهال یې 400 بندیانو جرمي دوسیې مطرح کړي. ورسپانې پوښتنه کړې چې څه تضمین موجود دی چې 4600 زندانیان چې خوشې شول دا ډول جرمي دوسیې ونه لري. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي چې په ظاهره د افغان حکومت لخوا د طالبانو د 400 بندیانو نه خوشي کول د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې مخه نیولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا حکومت د خلکو درد نشي احساسوي او په باور یې دغه دریځونه د سولې د خبرو د پیل مخه نیولې او د جګړې د غځېدو او افغان وژنې دوام لامل شوي، نو له همدې امله حکومت ورته پټ دی او د سولې په لاره کې یا خنډ ګڼي او یا هم شک پرې کوي چې سوله نه غواړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان د حکومت دریځ له سولې سره د مخالفت تصویر ورکوي. که حکومت د سولې مخالفت کوي نو بیا کیسه ښکاره ده او هر څه روښانه دي، خو که حکومت سم وي نو دریځ وضاحت ته اړتیا لري. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ننګرهار پر محبس د تهګریز برید په تړاو لیکلی دی چې دغه خونړی برید ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. سرمقال لیکونکي لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د داعش ډلې لخوا د دغه برید منل د افغان حکومت د هغې ادعا خلاف بلل کیږي چې په افغانستان کې دغه ډله ماته اعلان کړې وه. د سرمقال لیکونکي په وینا دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبانو سره د سولې خبرې د یو شمیر خطرناکو زندانیانو د نه سپارلو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، خو په وینا یې نړیوال څارونکي دا برید د داعش ډلې د شتون ستره بېلګه بولي. هیواد ورځپاڼې ادعا کړې چې د ننګرهار پر محبس برید ښیي که طالبان سوله کوي نو د نورو ډلو پر مټ دا جګړه دوام مومي. ورځپاڼه همدارنګه د دې قضیې بل اړخ دا په ګوته کړی چې له دغه زندانه د بندیانو د تښتولو په هڅه کې د زندان له داخل او بهر نه دیوالونه د درنو وسلو په ډزو او چاودنو سوري شوي او د داعش او طالب بندیانو په شمول یو شمېر سیاسي زندانیان هم ایستل شوي دي.
اوس مرزو د افغانستان شمال بلخ ولایت. په بلخ کې د ښځینه سوداګرو فعالیت 50 سلنه کم سوی. په بلخ کې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین د بندیزونو په پل کېدو سره سلګونه سوداګرې ښځې له جدي مالي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي او سوداګریز فعالیت یې په ټپه درېدلی و. اوس له تکمې یوې میاشتې راهیسې د بندیزونو د بشپړ لرې کېدو سره سم ګڼ شمېر سوداګرو ښځو خپل فعالیت له سره پیل کړی، خو دا مېرمنې له ډېرو مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
د شمال د سوداګرۍ او صنایع او خونې مسولان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فل شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50 سلنه ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50 سلنه نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګری ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزې د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لامات سره مخ شوی دی. اغله هاشمی چې خپلې حمله 15 ورځې راهیسې فعالیت بیا پیل کړی وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر تولیدات 50 سلنه کم شوی. هغه وویل خزې په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګه د وچې میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې تر څو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیز بندیزونو لامل نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډېر شمېر مالي ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوې او د افم پر سل شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلی سي. په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له عصمت سروان څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وشل شویو کسانو شمیر سلو تنو ته ورسید. په دغو چاودنو کې تر څلور زره زیات نور کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې لس میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د انتقال مسؤلې نیولی دی. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سه شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. د افغانستان کرکټ بورد په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو چارې پیل کړې. د پاکستان حکومت دغه هیواد یو نوی سیاسي نقشه ترتیب کړې چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره بلل شوې ده. او امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپله نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد میاشتې پر ومه نیټه په زنن ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی وو. تر اوسه پورې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. پدری ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنځیر د والی ویاند محمد منصور اون